السلام علیکم فابنستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث او اوومه ورځ هغه کسان چې لوی اختر نن یکشنبه منځي هغوی ته د دې ورځ نیکمرغه وي هغه کسان چې لوی اختر سبا دوشنبه منځي دوی ته هم د لوی اختر مبارکي وایو نن د یکشنبه ورځ ده د غبرګول یا جوزا اوشتمه د جون میاشتې شپاړسمه د خبرونه په خبرونو پیلوو راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ د افغانستان کورنیو رسنیو او مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی شوی د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهېدلو اټکل کړی د وزارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج آمو کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهېدلو احتمال شته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپه ورځو کې د ځنګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو ویډیوي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ټرافیکي پیښو ته د اشاره په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي د اسرائیل پوځ وایي چې اته سرتیری یې پرون شنبه د غزې په تړانګه کې په یوه چاودنه کې وژل سوي د پوځ ویان دانیل هاګاری تیر شپه ناوخت وویل د دې سرتیرو زغرګاډی د یوه ایشول سوي ماین یا د چنګ ضد توغندي په وسیله په نښه سوی د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پوځ د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسېدلی د غزې جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 249 نور یرغمل شول د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده او د اروپا د ملتونو جام د 2023 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوي تیر شپه ایټالیا وتمنۍ البانیا ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي تیر شپه په بل مسابقه کې هسپانیا 3-0 په وړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه او تر دې مخکې مازیګر مهال سویس 3-1 په وړاندې هنګري ته ماتې ورکړه
دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د ازادي راډیو په مسلسل خبرونه کې مو هرکلی کوم په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي په افغانستان کې د جون 14 لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100,000 نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی په تېرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 113 حوزو کې یوه نجلۍ هم د لیسې نه وفارغه شوې په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم 2 لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې 2 د مې په وروستیو اونۍ کې د بشری حقوقو د نړیوالې څارونکې ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 888 بریدونه شوي دي البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي راوشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري له کاناډا لیکوال د شزو مدني فعال شاعر شفقه خپلواک را سره ده. د دوی هر کله کوم عبدل ته پوسټیو کې په مارشال رادیو کې زما همکاره ملیحه میرزاده را سره ده. ساسو دواړو هر کله کوم اغل خپلواک لمړی که تاسو سره شم تاسو د دې زر روزو د شونځیو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان له 4 ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړې دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې سوې دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختی دی، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې له خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کړي او خپرې کړي او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله په خصوص هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتماً په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو. له ملیحه جانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان دننه د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوي دي، تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خپاره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پېښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا می کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پېښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلی دی، او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یې په شوه تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شانتې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پېښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی و.
له دغو نجونو سره تاسو خبرې کړي دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغو انجونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغې د سیمې چې کم اوسیدونکي دي د هغوی سره مونږ خبرې کړي دي. هغوی اندېښنه ښکاره کوي. هغوی وایي چې په کار ده د جینکو سکولونه چې دي د یو خوندي ځای وګرځي، ځکه چې دغه یوازینۍ وسیله ده. او دلته به زه دې ته یادونه کول غواړم، ستاسو پام به راګرځول غواړم چې قبایلي سیمې چې دي هلته مخکې داسې د تعلیم رواج شي او هغه کم و خو نسبتا نو زیات شوی دی، د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لونه چې دي، خویندې چې دي، هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه د خپلواک د دې خاتکان په د ډیورنډ کرښې خواته هم نجونې غواړي چې مکتبونه ته ولاړې شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلارونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سې لري. همداسې ده؟ تاسو راسره هم نظر یاستئ؟
زه بالکل موافق یم. لکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به ووایم چې په تیرو 100 کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې، بلکې په تیرو 100 کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایت زیات شول. هغه نه پوهېږم چې 200 مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې و یو فکر کوم د پاچا خان خپل د تریخه زو چې کوند و هغه به هر میاست 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کال وړاندې لیلی ته ورکول چې مشمانو ته خوراک او څښاک پیو اخیستلای سي. یعنی دغه شای په تیرو زبوایم چې په یو پیړۍ کې په د کرخې دواړو غاړو ته عام سوای دی، عادي سوای دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونه باندې درس وایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه دم دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې یو هېڅ تغیر به نه کوي، او همدغسې دي چې په شپاړسمه او نولسمه پېړۍ کې همداسې وي، همدا وو. څوک یې دا تغیر نه ویني، فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا.
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریک وو. له ملهجانې اوی اتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچ هم مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼې سکولونه ته ولېږي، او څه داسې عناصر ورته ویلی شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
پوښتنه دا په هغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ وخت کې ولې خلکو وسلې تر اوسه په وخت کې له خلکو سره ډېرې وې؟ کنه
فکر کوم دا وی مبارزه به چې وا هغه په ډېره قوي به چې هغه کوله. نن سبا مبارزه کیږي، او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جینکو زده کوونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پولې هغه غاړې چې افغانستان کې کمې خويندې دي هغه چې کم تعلیمي صورتحال دي، نو په دې باندې په پېښور کې، په مردان کې، د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالانی دي، جینکه دي، خزی دي، په مختلفو شوبو کې انتر دي چې سړی غوي داسې لاریونونه کړی دي، احتجاجونه کړی دي، نو غوي هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې خو به هر څه کې نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کې دي چې هغه مبارزه زیاته کوي، اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې هغه به خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکي او ولې ونه کي.
شفیق جان، خپلواک د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یو راپور ته اشاره وکړم، په 2013 کال کې د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل، او ازادي راډیو ته هم داسې یو پیغام را لېږلی چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې چې کوم مکتبونه سوځول کېږي، هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي. دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کېږي، شاګردانو باندې برید کېږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وپاشل سول، ځانمرګې بریدونه پرې وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حداقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډېر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. پرې یو وخت سی و چې دغه اوسنۍ افراطي ډلې چې دي، دغه ډېر زیات په ماډرن سیستم باندې دي. مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی، او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکه ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسو دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره، چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي. یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنیزوبخشئ. تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کېدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغه کې د وی ټولن نشنالیزم پیاوړی وی دوی سره مخالفت ولري نظریاتي مخالفت وی لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي خو همدغه هلکان کېدی شي چې بل ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنگ وکړي لیکن لنجونو سره جونې فرزن د خصوصا د اسلامي هیوادونو جونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بی آزار دي یعنی دوی چا سره نه شخړه کوي نه جنگ کوي نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی نه ډزې کړې دي نه چاودنه کړې ده او چې مکتب هم ویلی دی
ښځې همیشه حتی د تاریخ په اوږدو کې که تاسې وګورئ که تاسې نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسې وګورئ کله چې به هغوی مثلا د هند افریقا دغه ځایونو ته تلل د دوی خبره به دا وه چې موږ د دغو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتللی یو شعار یې دغه و که نه، یعنی نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو که هغه د نشنالیزم سیاست دی که هغه د افراد دی که هغه د تفرید دی که د هرې بڼې دی ښځه یو ډول په مرکز کې ده، لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو پیسې کې ځینې تغییرات راوستل او دې ته ټولنه آماده نه وه او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله یا ولې هغه تغییرات راغلل که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغییرات راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملیحه جانې، د اوسني پاکستان ته که چېرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګورې حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره ستور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري، په تېرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته، له پېښوره تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان، د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي؟ دوی څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شیبر صاحب، هغه خو مختلف کیدی شي، نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې ده هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي، نو دا قسمه پېښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل یې باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پېښې چې کېږي، نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي. لکه تاسو ذکر وکړو بېنظیر بوټو، هغه د اسلامي مملکتونو اولنی وزیر اعظم و، نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه یې همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د هغه خپل ذهنیت بدل نه کړي، نو داسې قسمه پېښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کېږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کېږي، په نورې جنسي د تېرې پېښې به کېږي، تختول کېږي، به پس د زور زیاتي پېښې به ورسره کېږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې ده هم د خلکو نه
جوړه. یوې زده کوونکې چې له افغانستانه اوس وتلې ده، ملالۍ څرګندونې لرو، بیا به بېرته بحث سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بند شول، زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول. زما او زما د ټولګیوالو حق و چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس ووایو. که مکتبونه خلاص وای، زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم، خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي. د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم سي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو، او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص سي.
اغلی خپلواک، د ملالی جانې څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې نجونې همدا خبره کوي، ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسني چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې له ښځو سره د خشونت یا د ښځو د هڅو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړ چې علت دا ده چې دوی بنیادونه دي د ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي، هغه خو طبیعي خبره ده، خو دام غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي. ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
لکه ما مخکې چې وویلې، هغه توندلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري: تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده، د افغانستان اوسني وضعیت ته که تاسو وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځه په کې ځواک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بله اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوند خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دین لرې کېږي. نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه، زموږ جهاد ځکه روا دی، نو که ته شل کاله دغسې یو ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه د تی په یو دوه ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی، او موږ دا تغییروو، شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپله ښکاره نشي کولی د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولی، او خپله په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډېر زیات بې بنیاده دی. اوس ښایي دوستان، نور دوستان ممکن بېلابېل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. ګومان کوم ډېر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دي، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري، هغه بیا پرته له مغې
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي، نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډېره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسي خبره ده.
بلکل امرسانی هستی خبره ده. زکلا کلا وایم کاش که ایت نوی ویلی چه تر امرسانی پوری، زکا چه امرسانی خود تی امید ورکه یو چا تکنه، لکه دا خبره که چه خوا دریگا دا غشای بسم سیزه بیا دا کار کواما. یو دلیل چه افغانان دیر زیاد پا دغ برخه که جدی او شدید عکس العمل نه یی ګومان کوم، یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا؟ تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي، اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي؟ د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی، ولې الکان ته تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپیریال که تاسو وګورئ، زه په افغانستان کې هم دغلته په رابی بلخي کې ما درس ویلی ده، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه وو پرته زموږ د دنیا ټولو یو استاد ده چې سپین ږیری وو. نور هغه ته هېڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو، که په لاره به کوم نارینه ولید که نه، نو نور هېڅوک هم نه وو. لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوي؟ که
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هېڅ ډول منطقي وي، که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
لکه دوی وی چې څنګه شفیقه جانې دې ته اشاره وکړه، د دلیل خبره وکړه، کنه نو هغه شری چوکاټ سدی لکه کاش کې دوی دا وضاحت ورکړي چې شری چوکاټ سدی اولې د جینکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه غني چې دا کوم موجوده نظام دی لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته رسید خلک سپوږمې ته رسیږي خلک نور داسې نه وختونه کوي په ساينس کې ټکنالوژي کې پاره شوبه کې خزې راوتې دي نو کدغه یو بې سواد ټولنه دوی سترې نو د افغانستان براتلون کې څنګه ویزنه پویګم او به امر سانی خبره تاسو کړه نو زه فکر کوم چې د برنه چې کوم امر دی هغه امر سانی دی نه نه زیات کوي د دوی امر سانی دی لکه چې دوی وایي چې د امر سانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویل دي چې جنکو ته د تعلیم
دي صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي لغه هغه دینی حساب نه هم شاته یوړي مثلا زه که یو خبره وکم په تاریخ کې وایي د اسلام په تاریخ کې وایي چې بی بی خدیجه د سیوکرو او عائشه د سیوکرو بی بی فاطمه د سیوکرو اوس نن سبا موږ ته حاضر دي چې خپل مېرمنې نوم واخلو په شرمې شو
بالکل بی بی خدیجه
خپل خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت یې کوو په هر څه
کې دغه نوم واخلو یعنی د دې خوشاک نسته چې ستونزې ډېرې دي کنه ستونزې ډېرې دي خو که بیرته د مکتب مسلې ته راسو شفیقه جانې کده دې ملیحه جانې په خبره څه تبصره لري
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دې مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجه وړ نه ده د دین لارخه د توجه وړ نه ده د افغان فرهنګ لارخه د توجه وړ نه ده د اقتصاد لارخه د توجه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نسته خو د یونیسف ویل چې او ځینې نور نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي زما ذهن ته بل هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یوه نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې پسلا اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي خبره د دین وینو افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بیلابیلو برخو کې دوی متخصصې دي مثلا سعودي د اورستوي کې فازانوار د درلود سعودي مثلا سفیران لري اندونیزیا هم دسې ترکیه هم دسې مصر نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یو کې دسې نه ده اکثریتو اسلامي ممالکو او علماو د الازهر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او که څوک راسي چې ښه نو ښه دا به په اسلام کې صحیح ده نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زرګونه خلک د خپلو لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ دا خو هم خپلو میندو پلرونو مکتب ته لېږلې کنه دا خو حکومت نه لېږلې حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشه کوله چې ته د لور مکتب ته ولېږه دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور زه مې خپله لور نن مکتب ته لېږم زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې ممکن ځینی وی چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه چې تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لاس ورځي هم جون مکتب ته لاړې نه سي د خو په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې جون په کې ډیر تعلیم کوي دغه اوس احصایې وکړي په هر وطن کې چې جون ډیر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده اقتصادي په پښو ته رېدلې ده په دې کې خوشحاله نشته لیکن که بیرته چیرته دا راشو ملیحه جانې په پاکستان کې څنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوې نه دي چې دغه له د نجونو له تعلیم سره د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي خلک څه وایي تشویش ډېر شوی نه دی
تشویش بالکل زیات شوی دی ځکه که مونږ د روستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم ځای دی قبایلي سیمې دي پښتانه دي که نه د پنجاب ذکر به زه نه کوم زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي ځان نه څرګندوي خو یا یې اور ورته چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه همدغه ده چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی روسته پاتې کې دوی ترقي نه غواړي پرمختګ بالکل احتجاج نشوی دی خلق غختنی کئی دوی وچ جینا کوتا اچ کم شت سکول نہ دی کی د سہولتونو غختنه کئی زکہ هم پ معیار باندې دومره پورا نه دی کنه ارزه کی بیا دوی وچ د ریاست نه د پاکستان د حکومت نه د غختنه کئی چې مونږ ته تحفظ راکې مستغه د شوی کې شو تحصیل کې کوم د سکول پیښه شوې نو بیا خلکو ډېر احتجاجونه وکړل. بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا بالکل دای پیښې سمدستي نوټس واغسته ځکه خلکو احتجاج کوو چې دغه به څه کېږي یوازینی سکول و په سیمه کې. نو دا چې په نوټس کې واخستو هغه سکول بیرته جوړ شو او هلته اوس فعالیتونه زده کړې چې دي هغه واپس پیل شوي دي. خو دا خو یو سکول به داسې ډېرې پیښې چې کېږي نو کله پورې به کېږي کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه.